سلام د ازادي راډیو نننۍ غرمنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی همکاري میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلونکی دی د طالبانو لپاره ناڅاپي و. جګړو دا ځل د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړل.
څلور پنځه شپې کیسې راغلي یو دلته نه کور معلوم ده نن جای معلوم ده موږ هر شی ورې پاته دي.
نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې
تکل سے په نړیوال مسایلو کې دا راپور لرو چې د امریکا نیمایي بالغ وګړي د کورونا پر ضد واکسین شوي دي.
له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران به نن په یوه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو موږ ته د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یوه نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجیه کېدی او سیاسي روغ جوړی و حتمي چاره ده. ښاغلی غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. جک سلیوان دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویویل دا خبره چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر کړې درسته ده چې هغه استخباراتي امکانات به چې موږ هلته د 3000 یا 10000 او یا هم د 100000 ځواکونو په موجودیت کې درلودل نه لرو، خو د سی آی ای مشر دا هم ویلي چې موږ به کافي وړتیاوې وساتو او که القاعده بیا د بهرني ګواښ لپاره ځان منسجم کوي له میاشتو مخکې به د دغو خطرونو په وړاندې ځان چمتو کړو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له امریکایي ای بی سی تلویزیون سره په امریکا کې ورته خبره وکړه او ویویل متحده ایالات به بیا هم د دې امکانات ولري چې له افغانستان د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځانګړي ځواکونه به په افغانستان کې تر شا پاتې شي وویل امریکا به د خپل سفارت له ساتلو پرته نور هلته پوځي حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تېرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان وباسي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان 2 کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زیلند سیمې په وربیته کې شوې وه 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 14 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې کې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پولیس سلاکاران نن سره راټولېږي چې د یوې احتمالي غونډې تګلاره جوړه کړي. دا غونډه د اوکراین ختیځ کې د کړکېچ د کمولو په هدف جوړېږي. د سلا مشورو لپاره نننۍ غونډه له هغه وروسته ترسره کېږي چې تېره اونۍ د اوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین پولې ته نږدې د خپلو ځواکونو حضور بېرته کم کړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د تېر اوړي نازک اوربند هم په وروستیو اونیو کې مات شوی دی. سیمه کې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 10 اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو ډوز واکسین لګولی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون وویل تر اوسه 130 میلیونه لویانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4.5 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یو دریمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکړل شوی دی. متحده ایالات چې کورونا تر ټولو ډیر ځپلی هڅه کوي د وایروس د یوې بلې څپې له پیل مخکې خپل ټول وګړي واکسین کړي. په متحدو ایالتونو کې دا مهال د کورونا وایروس سرایت ورو شوی، خو د نړۍ یو شمېر نورې سیمې لکه هند، ترکیه او پاکستان لا هم د دې وبا له ځپونکې څپې سره لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه په تفصیل سره کتلی شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. ورزو د خبرونې د راپورونو لړۍ ته او د هم لومړی راپور. ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان د لوبي بدلون بولی او وای دا هغه څه چې طالبانو او نورو اټکل نه کاوه خو دې لوړاندې محاسبه کړې و. ښاغلی غنی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا په زړه کې له آرامۍ او ورانۍ څخه یو غوره کړي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ راز تضمین نشته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دې لپاره د محاسبې وړ خبره او له 2 کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې و. خغل غنی د سی ان ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبي د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. خغل غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتړ دي او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبې وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیوه چې د آسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډوونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوی باب پرانستل سي چې له مخې یې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لاره پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لاره خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی داسې مهال له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دی ټینګار کوي چې متحده ایالات به هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړه کړو چې له مخې یې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکېل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د مې میاشتې له پیل د سپتمبر تر 11 مینټې له افغانستان ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پیو استودیو نه د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د تازه جګړو له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي چې ځینې مرکز او یو شمېر یې د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کډه شوي. دا خلک وروسته له هغه کډوالۍ ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. دولتي چارواکي او د خیریه ټولنو استازي وایي چمتو دي چې له دې کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي.
موږ له جنګ له خاطر راغلي یو. هغه شیدان وسلو راکېټونه شیان ولګېدلو. شاوخوا یې ماینونه ایښي دي. هر څه بنسل ټول راغلو دلته غزنی ته.
شاوخوا یې ولس کلنه امان الله د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیږي چې راغلی یو. دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده. موږ هر شی ورې پاته دي. نیمه نیم کور شی دلته راوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بولی و څلور پنځه شپې دغه لغمونه پخود دا مورچې پښتې نن جن را خلاص سوی اون غلا جن راغلی راکېدل.
شفیقه هم د دغه کلي اوسېدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرېشي او خالي لاس راغلي دي. له ډلې ببري او حیات خان ازادي راډیو ته وویل
قرباغ بازار کې کور ده. له جنګ راوتلي نن درې ورځې څلورم ورځې جنګ ده. کورونه طالبانو ونیولل ده. چې دلته غزنی ته راغلي نه کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو. دا چې سرپناه هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو. دا چې خدای علم اخیستی بس تاسې حکومت علم اخیستی ده که چېرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دي راوړي. دغسې خالي خپل سرونه هم راوایستلو. بیا شی هم ورې پاتې دي، کورونه هم ورې پاتې دي، مالونه هر شی هم ورې پاتې دي. سره صرف خالي موږ راووتو. دلې نه سرپناه لرو، نه کوم بل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو. سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي، سر څوک یې کوي.
چارواکي وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته دا ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه کډوالو ته یې د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بې ځایه شوي دي. همدارنګه شاوخوا 340 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډولې شوي دي. نن مو 14 کورنۍ سروې کړې. له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وسي. پاتې 30 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل. د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره امادګي لرو.
درمامت کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولي دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزني کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یاد ټولنې مشر عبدالعالم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سره میاشت په لټه ده ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده ترڅو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول.
د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د خلکو د بې ځایه کېدو کیسه وه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
په لغمان ولایت کې د اوبو او برېښنا دوه لوی بندونه جوړیږي چې 9 میلیون امریکایي ډالره پرې لګښت راځي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې کله ګوش او وطن ګټو بندونه له ملي بودیجې جوړیږي.
د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. په دغه بندونو باندې به تر 9 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي چې د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.
نوموړي وویل چې د دغو بندونو د جوړولو تړون به راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. دغه بندونه به د 50 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري او 14000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. دغه شان به د 25 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د باریکاب صنعتي کرنیز پارک پروژې په دویم فاز کار پیلوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي پړاو کار بشپړ شوی او اوس د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د یاد پارک د ستونزو په هواري سره د باریکاب په دوهم پړاو کار پیل کړي. د باریکاب صنعتي کرنیز پارک د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعتي پارکونو په ځنګړي ډول د صنعتي زراعتي پارکونو جوړول د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې د دولتي ادارو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ صنعتي او کرنیز پارک ډېرې ستونزې حل شوي او پاتې ستونزې به د ځایي خلکو او دولتي ادارو په همکارۍ حل شي. پخوا داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې په دغه سیمه کې د یو شمېر کسانو لخوا د ځمکو غصب، ټولنیزې ستونزې او باج اخیستنې د دې لامل شوي چې د یاد پارک د چارو د پرمختګ خداب کړي. د کابل د باریکاب صنعتي پارک یو له مهمو اقتصادي او صنعتي پارکونو شمیرل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 105 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ورزو نړیوالو مسایلو ته. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا وایرس ضد یو دوز واکسین ترلاسه کړی دی. دا هیواد چې د وبا تر ټولو زیات ځپلی هڅه کوي د کورونا وایرس د نوې څپې له پیل مخکې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. متحدو ایالاتو کې دا مهال د ویروس پراختیا سوکه شوې، خو د نړۍ یو شمیر نورې سیمې له هم د دې وبا له ځپونکې څپې سره لاس ګریوان دي. اسدالله لودین په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې د راپور جزیات اوروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 130 میلیونه هغه کسان د کورونا پر ضد لکتر لګه یو ځل واکسین شوي چې له 13 کلونو پورته عمرونه لري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون راپور ورکړ چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. د ډله کې کابو 4.8 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یو پر درېیمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکول شوی دی. دغه هیواد کې چې کورونا تر ټولو زیات ځپلی د واکسین چارې ګړندۍ شوي او په ورځ کې څه باندې 3 میلیونه کسانو ته تزریقیږي. له دې سره هممهاله داسې اندېښنې شته چې د واکسینېدونکو کسانو شمیر ممکن امریکا کې کم شي، ځکه یوې سروې موندلې چې په هرو 5 امریکایانو کې یو تن لیواله نه دی چې ځان واکسین کړي. د امریکا تر څنګ په اسرائیلو کې هم څه باندې نیمایي وګړي په بشپړ ډول د کووېډ-19 پر ضد واکسین شوي دي. دغلته پرون له یو کال وروسته په لومړي ځل له سرپټو ځایونو بهر د ماسکونو د تړلو حکم لري شو. اسرائیل د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې خپل ډیر وګړي یې واکسین کړي او دغلته اوس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی او دې ته زمینه برابره شوې چې ښوونځي، رستورانتونه، میخانې او نور کاروبارونه خلاص شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي راتلونکي کې واکسین ته نوره اړتیا هم پیښیږي، ځکه په خبره یې ویروس بیرته ورګرځېدلی شي. امریکا او اسرائیل که د کورونا په برخه کې ښه خبرونه لري، خو داسې هیوادونه شته چې همدا اوس پکې په ورځني ډول د کورونا بېساري شمیر مثبتې پیښې ثبتېږي. هند، پاکستان او ترکیه د دې ډول هیوادونو په سر کې دي. په هند کې د روغتونونو بسترونه ډک شوي او عاجلو ناروغانو لپاره د اکسیجن له کمی سره هم مخامخ شوي دي. په اروپا کې بیا جرمني د دغې وبا له کبله د خپلو نږدې 80,000 کسانو پر مړینه د ویر مراسم ترسره کړي او د دغه لویې وچې ځینې نور هیوادونه د ویروس له درېیمې څپې سره مخامخ دي. فرانسې تازه خپلې خاورې ته له ارجنټاین، چیلي، جنوبي افریقا او برازیل څخه د کسانو پر ورتګ محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
8 صبح ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان کې یو نوی فصل پرانیستل شي او افغان ځواکونو مسؤلیت به لا پسې زیات شي. د لیکوال په وینا چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ناڅاپي اعلان د استنبول په غونډه هم سیوری غوړولی او داسې بریښي چې د استنبول ناسته چې د بن غونډې ته ورته وه اوس د رسمي غونډې دریز غوره کړي چې دا د خلکو او ګاونډیانو په ذهنونو کې هیڅ ډول عملي تضمین نه لري. ورسپانې ټینګار کړی له افغانستان څخه په بیړه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان ګڼې اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې د مخه ټولو هیوادونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په مسؤلانه ډول وتلو باندې ټینګار کوه. ورسپانې د معلوماتو په اساس اوس مهال طالبان او افغان حکومت دواړه جګړې ته چمتووالی نیسي چې دا جګړه به له طرفاتو پرته هیڅ پایلې ونه لري. مسیر ورسپانې د ولسمشر غني پرونی او هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که څوک د جمهوریت په صف کې نه وي نو په دولت کې ورته ځای نشته. وړاندې راغلی چې ولسمشر غني په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې نه یوازې دولت او سیاستوالو ترمنځ د سولې او لویو مسایلو په اړه پراخ اختلاف شته، بلکې په دولت کې دننه د چارواکو ترمنځ هم پر پروسه او اساسي مسایلو ژور اختلاف موجود دی. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړی د نظام مخالفت نه کوي او نه غواړي چې بیا بې نظام او بې سیستمه شي، خو په وینا یې هیڅ افغان اوسنی ناوړه حالت هم نه مني. په دې اساس لیکوال په حکومت غږ کړی چې حق او باطل دا کرخې ستل د منلو نه دی او دا ډول سرګندونې دیکتاتورانه او جمهوریت خلاف بللی. او هیوا دولتي ورسپانې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده. د لیکوال له انده چې ډېری لوري او کسان به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل خطرناکه پیښه بولي او په دې اړه هم له وړاندې نظرونه څرګندوي، خو په وینا یې په اصل کې دا د افغانانو لپاره یو غوره فرصت دی چې د روان کال د مې میاشتې له پیله د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیلېږي او تر راتلونکي سپټمبر پورې دوام مومي، چې له هغې وروسته به افغانان د خپل ملي حاکمیت څښتنان شي او سی دادی چې دغه فرصت به ښه توګه وکارول شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د مالونو د وړو راوړو لپاره د لاسګاډو یا کراچیو ګرځول معمولا د نارینه و کار دی، ځکه درون کار دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم د کار ته اروزي. له دې ښځو څخه یوه راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او په دې توګه خپلو ماشومانو ته ډوډۍ برابروي.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي، او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور تیره لاسګاډی وګرځوي. میړه یې شاوخوا نهه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو، او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورترغاړی شول. دا اووه کاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېری ښځې په کورونو کې ناستې دي، او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم، تر لسو یوولسو بجو پورې کښېنم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل، کله یو نیم سل ګټم، او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره له ډېرو ستونزو سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرۍ کور کې اوسیږي، وایي د مزدورۍ په لږې ګټې له ستونزو سره مخ ده، خو دا له دې امله خوشحاله ده چې د خپل کور او خپلې لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند څرخ تاو کړي.
څلور نیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې راباندې پاتې، شل زره پوره وړی یم. کله خرما، کله کاغذي دستمالونه په دغه لاسګاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښه یم.
که څه هم په افغانستان کې ډېری ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول یې عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي، او هره ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کېږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نه شي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېری ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه یې په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل:
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2006 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1518 ټپیانې، او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
ښاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند ولسوالۍ نه عبدالناصر افغان دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. په دې هیله باندې یم چې د مسؤلینو تر اوږو پورې دغه زموږ پیغام ورسوي. دا چې شش کال بارانونه نه دي شوي په هلمند او کندهار کې، غنم ډېر زیات مرض کړی دي. په تېرو وختو کښې به یو جیرې په مځکې درې خورواره غنم کوله، اوس په وخت کښې یو نیم خوروار هم نه شي پوره کولی. زموږ د مسؤولو کسانو څخه نې دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه نې را وګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکني بېخي زیاته ده. له اوس په وخت کښې څلور نیمې کیلو غنم یو من کېږي چې په درې سوه او لس پاکستاني کالدارو باندې خرڅېږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسېږي چې یوازې د غنمو اړتیا پوره کړي، نور خوراکي توکي خو لا څه کوي. نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
احمد همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم.
زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم دی او افغان وګړي په حیث باندې دا کوم معلوم له خارج نه صادریږي لکه بسکټ سو دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری شیان دلته راځي او دا زموږ هیوادوال ټول په مختلفو مرضو پرې باندې اخته سي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پرې ودرېږي او کسان پرې ودرېږي تر څو دا هیوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بیچاره او غریب دی باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي، برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو دا چې هلمند کې تقریبا 2000 یا 3000 تذکرې نورې جوړې شوې دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 6000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا اوس نو 3000 ته یاد به تر رسیدي دي تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې جوړې کړي دا هم مشکل او بڅرګي هم نشي کېدای.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبری مجله پای ته ورسیدو وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې 19 بس لرو. په نننۍ خبرونه کې پر دې موضوعاتو بحثونه کیږي چې په افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له اعلان وروسته په افغانستان کې دننه اندېښنې کومې دي او د راتلونکي لپاره نظریات او پلانونه کوم دي. د خبرونه په څو شیبو کې راځي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هېواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسانو څو کاله مخکې د مهماتو د وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پولي سلاکاران به نن په یوه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په امریکا کې تر اوسه نیمایي لویانو یا هغوی ته چې له 18 کلونو پورته عمرونه لري د کورونا ضد یو ډوز واکسین ورکړل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته د 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په هلمند کې سږ کال په 350 جریبه ځمکه د بېلابېلو میوو نوي باغونه جوړ شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ شوي چې د جګړو له کبله زیانمن شوي وو. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې زیات دی، کاروانګر د کوکنارو پر ځای بدیلو فصلونو او باغونو ته هڅوي.
په هلمند کې د کرنې او مالداری د برخې چارواکي وایي د یو شمېر هغه باغونو پر ځای چې وروستۍ جګړو زیانمن کړي، تیر کال یې په 350 جریبه ځمکه نوي باغونه کښېنولي دي. د هلمند د کرنې او اوبو لګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د انارو، شفتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 شریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم
الکوز یتوی چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداري رئیس یې وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کېږي، یو نیالګی یو نهال کښېنول کېږي، هم ګټه ده، د هېواد ګټه ده، د خلکو ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري. خو په بل اړخ کې
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي. د کاله یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 6 لکو پورې یو باغ دی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، داسې باغونه ورته جوړ کړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرولو کې کومک دی.
خو هلمندي کروندګر وایي په هلمند کې د کرنې پراخو مځکو ته په پام باید افغان حکومت د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي، او په دې برخه کې د کوکنارو د بدیل او کروندګرو سره د ملاتړ لپاره تر اوسه پراخ او زیات پروګرامونه عملي کړي. هلمندیان همدارنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې. دی له دولت او طالبانو غواړي چې د دې پر ځمکو او باغونو د جګړې پای ته ورسوي، او دوی دې پرېږدي چې په امن کې په خپلو باغونو او کروندو زیار وباسي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو ومنئ. بیا هم د 25 دقیقې اونیز باس د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. قدرمن اوریدونکو، وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، بېلابېل نظرونه مطرح شول. عامو افغانانو د کورنیو جګړو د بیا پیل په اړه اندېښنې مطرح کړې، خو حکومتي چارواکو بیا د افغان ځواکونو د وړتیا خبره وکړه. وی ویل چې دغه ځواکونه له خپل هېواده د دفاع توان لري. طالبانو بیا امریکا د دوهې تړون په نه عملي کولو تورن کړ، او وی ویل چې د یادې هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني ځواکونه په مې میاشت کې افغانستان پرېږدي. ولسمشر بایدن دا اعلان د نړیوالو له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شو. چا یې هرکلی وکړه، خو چا یې پرېکړه سما ونه بلله. آن پخپله د امریکا په کانګرس کې هم په دې اړه ویشلي نظرونه مطرح شول. د یادونه ده چې تازه د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاحکار حاجي محمد محقق ویلي چې هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی که له حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي. بلخوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر تر دغه اعلان وروسته له خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو سیالانو سره تلیفوني خبرې پیل کړې دي. ښاغلی اتمر د شنبې په ورځ له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر وروستي کېدو او لاسته کېدو ټینګار وکړ. دغه شان نوموړي د شنبې په ورځ له خپل هندي سیال سره هم د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو د 24 دقیقې اونیز باس په دې خبرونه کې پر د موضوعاتو له خپلو ملمنو سره غږیږو. ملمنه مو دي پوځي او امنیتي چارو شنونکي ښاغلی باری آرس او ښاغلی امرالله امان. درنو ملمنو ښه راغلاست. ښاغلی امان، که د یو پوځي کارپو په ډول ستاسې نظر وپوښتو چې د ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه څومره پر ځای وه، او دغه اندېښنې چې دي او د افغان چارواکو کومه ډاډګیرنه چې ده خلکو ته څومره پر ځای دي دغه ټول؟
مننه بلکل ټوله نظر تاسو ته او د تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ډېرې درندې راډیو محترم اوریدونکو ته او بحث شریک ملګري ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. له ټولو نه لومړی به زه یو لنډه چې مقدمه غوندې ووایم، لکه له کوم ځای چې شروع شوله، اولنۍ خبره خو دا ده چې امریکایان د هماغه ډاکټر صاحب د خلیلزاد له وینا څخه به دا خبره یاده کړمه چې امریکایان نه د چا په امر راغلي دي او نه د چا په امر وځي. نو واقعاً دوی په خپل پلان او په خپل ستراتیژیکي پلانونو باندې راغلل د افغانستان ته، او هغه د 1 سپتمبر قضیه یا بهانه وه یا حقیقت یې درلوده، په هغه باندې بحث نه کوم. دوی راغلل دغه جغرافیې ته. په دغه جغرافیه کې دوی ونه څه کولای لکم ته او دونه چې ویلي ویل شوي چې اول موږ یو پروسه دوی امریکایانو په افغانستان کې په لاره اچولې وه په نام د ډی ډی آر چې دغه وطن په سپمو پورې له سلامو نه ډک وو او دا ډی ډی آر او یا دا خلیج سلام و نسو یک سله ټوله نسو کړله چې هماغه څه سره پاتې ده. دویمه خبره دا ده چې دلته اوس دوی که چېرته واقعا په دغه خپله ستراتیژیکي پلان ده او یا خپله تنه د ایالات متحده امریکا جدا له خپل ملګرو نه خپل د ناتو ملګرو نه او جدا هغه ملګري چې دوی سره په د افغانستان په وضعیت باندې د تروریزم د نامه لاندې دغه تسوی او د قطع د مواد مخدر د نامه نه ځان راغلل او دوی اوس هم د خپل شراکتو سره ولري او یا ولري دغه اوس کم ګیلې گزاري چې سوي دي چې امریکا په خپل سره دا تصمیم نیول واقعا هم د منطقيته هم نړیوال ټولنې ته دغه د تشویش وړ په څه خاطر ده. د افغانستان دغه نقطه یا دغه جغرافیه هر څومره چې بې ثباته کېږي دلته د منطقې ته دا بې ثباتي انکشاف کوي او منطقه هم باید په تشویش کې اوسېږي. لکه خپله ایران جمهوریت خپله سخت په تشویش کې ولېږي. دلته خپله د شمالي ګاونډیان د افغانستان چې سابق شوروي اوسني د اتحاد د اوسني روسیې خپله مشترکین د دفاعي مشترکین لري. دغه شپږو جمهوریتونو چې دوی خپله د دغه بې ثباتي نه سخت په ویره کې ولېږي. چین خپله له دې نه د ترکستان شرقي په نوم باندې څرګند سازمانونه د اسلامي دي دوی حمایت کوي هغه د ثباتي کې په افغانستان کې دوی خپل هم دغه ویره لري او دا به یو ډیره لویه غمیزه د منطقې په خاطر باندې هم وي. ولې دا خپل د افغانستان خپل مرکزی حکومت او خپل مرکزی حالت کولای شي چې موږ وایو چې هغه تعودونه چې نړیواله ټولنه له بونه را شروع سره تل زبونه او بل اخر کانفرنس لندن او اخرین کانفرنس په افغانستان په کابل به انټرکانټینټل کې وشو دغه تعودو سره قطعا وفا و نشول. د موږ بوسلوال پاوز لا تروسه پورې تر هغه اندازې پورې چې موږ ته پیشبینی کړې و او نظر په دغه جغرافیه باندې په دغه غرنۍ جغرافیه باندې صدا ډیر اوارز د جغرافیه ویلري دلته دوی ونسه کوله اکمال او تکمیلول دي اکمالات د مختلفو صنفوي دي ټول فشار په یو پیاده صنف باندې واچو چې پیاده صنفونه هم معلوم دي د تاکتیکي له لحاظ چې هغه سم د ټانک غواړي چې هغه حمایت د پیاده ده سم دی او وی غواړي چې حمایت د پیاده ده چې دا شان ته دوی قطن توجه و نه کړل او دغه نا تکمیله پریښیدي آینده نګری د دوی سره هم نه و او بد پختنه د پټم چې هغه د حکومت د موقت دغه کارځینه ولی تر خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی پوری چې فقط دی ټول په دغه اصلاحاتو کې په اقتصادي باندې کې راښکیل وته او په دغه تدارکاتو باندې استخمه نه نه او عاشقانه برخوردونه وسره وکړل. دوی ونسه کولای چې دغه خپل فلسه خپل وایي سنفونه ته خپل زميني سنفونه ته دې ته توجه وکړي او دا فشار به په نړیواله ټولنه باندې به ملي او بینالمللي سطح باندې باید راوستل شي چې پیسې دا کوي چې له بل ځای وکړي او کړي تاسو موږ ته دغه اکمال کې چې دوی اکمال نشته کولای. شاهد دهال دیوی ثانی په پارلمان کې مچ وردک صاحب هغه وخت وزیر دفاع چې موږ المانانو څنګه خپل ځوابول موږ ته دا موږ ته راکبیل چې تاسو سره ټول دنیا پرته ده تاسو داری ګیمو تاسو موږ یې ساتي ایالات متحده امریکا هم ساتي. دا یو رقم تمسخرامیز یو جواب چې وزیر دفاع د وخت ورکړی و ولی متاسفانه چې دا ونسلو درسته ده خلک وایي چې یعنی یو غمیزه خو به کېږي ولی امیدوارم چې دا غمیزه تنه د افغانستان او دا د افغانستان د جغرافي اوسیدونکو ته کېږي دا به نړیواله ټولنه ته انکشاف کوي او دا به خپل طالبان ته هم انکشاف کوي که هلته طالب عملته ده اوس د طالب د کورنۍ رسمن همدغلته موږ په حکومت کې دا اوس اوسني حکومت کې تقریبا کار کوي او ډېرې ښه پوستو باندې کار کوي. که طالب هلته ده ورور یې دلته ده که طالب هلته ده زوم یې دلته ده که طالب هلته ده لور یې دلته ده که طالب هلته ده ماما او کاکا یې دلته ده په حکومت کې هلته کار کوي شریک د حکومت دي دا اوس هم شریک د پارلمان دي دا اوس هم ولی امیدوارم چې هغه تشویشونه د افغانستان ټول وګړو سره دي دا تشویشونه ته ځای ورنکي او خپل د طالبانو نه هم ویل من همدغه مکتب دغه بحث اوري دوی لطفا د خپل د نظامی د ستراتیژي لري نه او هغه تعودونه چې دوی خپل ځان سره لري او لنرمي شکار وکړي لکه دغه دوه درې ورځې چې دوی عملیاتو باندې شروع کړي د فرضاً په ایراد کې دغه عملیات شوی ده په تخار کې شوی ده په قندوز بغلان کې دغه حرکتونه شوی دي دا خپل یو تشویش اوره ده ولی د افغانستان د بیچاره خلکو د جنگ مهلي خلکو د جنگ ځپلي خلکو دغه تشویشونه هم د فکر
کوي. مننه مان صاحب، بیا هم تاسو سره ګرځو. اره صاحب، ستاسو په نظر باندې د افغانستان د خلکو اندېښنې په دې اړه چې ګوندي بیا افغانستان د کورنیو جګړو ښکار نشي، په داسې حال کې چې ډاډګیرنې هم د حکومت چارواکو شته دی چې داسې څه به نه پېښېږي او افغان ځواکونه له خپل هېواده د دفاع او وړتیا لري، په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟
سلام و تاسو ته او محترم اوریدونکو ته او امان صاحب، زه فکر کوم چې ډېرې اندېښنې او تشویشونه په کار نه دي. د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه، بل آخره باید په یو قوي اراده او ځواکمن زړه قدمونه پورته شي. شک نشته چې قدمونه پورته کېدل په دې لاره کې جسارت او درایت غواړي، ولی بل آخره که شل کال نور هم دلته امریکایان شتون ولري یو ورځ به وځي او موږ به بیا دې ته اړ یو چې یو قدم چکو. اوسنی وضعیت او د دوه توافقات چې کتل کېږي هیڅ نوع د تشویش او اندېښنې ځای نشته. سوله انشاءالله راتلونکی ده. د امریکا د ریچ د سولې پاکله د ستاینې وړ دي. د ناټو د ریچ د موضوع په هکله باندې د پام وړ دي. د همسایګانو یو نسبي ما چې په دې وروستیو کې د خلیلزاد په هڅو رامنځته شوې ده د پام وړ دي. خو یکی شک نشته چې دونه لو پروسه داسې یو خونینه جګړه او نړیواله موضوع چې په پای ته رسیږي خامخا به په ځینو مراحلو کې یو واړه شکست ریخت پیښیږي، خو بالاخره حتی سیر سم دی. که تاسو په دې ورځو کې د کابل نشراتو ته توجه کړي، ځینې پخواني د څلوېښت کلن جنگ سالاران او جګړه ماران هڅه د دې کوي یا دا خبرې کوي چې دلته د حکومت تر څنګ ملکي مسلح ځواکونه شته او ولس ده. دوی غواړي چې افغانستان یو وار بیا د جګړې لمنې ته ورټیل وي تر څو د پخوا په شان باندې غټې او سترې ګټې تن ترلاسه کړي. خو اوس حالت بدل دی، انشاءالله د دې امکانات نشته چې هرج مرج جوړ شي. دا کار په توافق د شرق او د غرب کېږي. زه امیدوار یم چې هیلې تر اندېښنو تیرې وي.
امان صاحب، که څه هم افغان چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د خپل هېواده د دفاع وړتیا لري، خو په دې وروستیو کې همږه ولیدل چې مثلا په یو شمېر هوایي عملیاتو کې، که په ځمکنیو عملیاتو کې نه و خو په هوایي عملیاتو کې امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره مرسته کوله. فکر کوي چې د افغان چارواکو دغه ډاډګیرنې څومره پر ځای دي؟ واقعا افغان امنیتي ځواکونه په خپل خپل ولاړ او خپل هېواد نه د دفاع وړتیا لري؟
تاسو وګورئ چې ما مخکې هم تذکر ورکړه، کاش چې موږ هغه هوایي ځواک او هغه ځمکني ځواکونه په هماغه قوت باندې پاتې و، لکه د شهید ډاکټر نجیب د وخت نه چې مجاهدینو ته پاتې سو. متاسفه یم چې دلته د 15 تنظیمونو جنګونه تنها په کابل کې جوړو چې 10,000 کسان په شهادت ورسېده او د کابل چیره یې بیخي تغییر ورته ورکړ چې چا نه پېژندله. امیدوارم چې بیا هم د عرفی صاحب خبره باندې دا خبرې ونی شي، ولی د افغانستان د خلکو د ټولو دا مخکې اشاره ورته عرفی صاحب وکړه چې د جنګ سالارانو خپل سرمایه ساتلو په خاطر هم دغه وحشت اچي. په هرات کې تقریبا کم تر کمه 1,000,000 مرمۍ هلته مصرف شوي دي او هوایي ډز شوي دي. تر ناوخته غورې چې وحشت ایجاد کړی چې موږ دا نهبیستم د حمل ده او دغه شپه باندې مجاهدین دغه ته هرات ته راننوتل او موږ دا تجلیلوو. دا ناروا تجلیل او دا نابکاره تجلیل، دا د وحشت نه ډک تجلیل. دا خو په هیڅ رسم او رواج او په هیڅ کلتور او فرهنګ کې نشته. تجلیلي سبا د تجلیل نه ووهه وروره کینه خلک راوټول که او چې موږ دغه قرباني ورکړل او دغه جار مکه او دغه 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 ګل موږ اوبو ته اخر ورکړه. ولی هغه رقم نه تجلیل نه وي تاسو هغه لاسه راوړل هم د تجلیل ماته وښي د افغانستان خلکو ته نفرت کوي د تاسو په مقابل کې. ولی یو شی یادوري کوم چې دې ته د افغانستان حکومت سخت متوجه اوسېږي د نړیواله ټولنې سره او پیشنهاد مې دا ده چې شورا د امنیت ریاست جمهوري د افغانستان د نړیواله ټولنې په ارتباط باندې دا شی ورسره شریک کړي چې دا دنیوي کال درې نیم کال نه ده، هلته په لس کورو کې یو مثاله پرته وه. نور خو مثلا قواوی دیپوګانی وی چې چور سولې اما اوس هر کور لسر ملي سلا لري هر سل کور کې زر ملي سلا ده او خدای دې نه کوي دغه شرکلنه حکومت دوره دې د دوه جنابانو چې تیر سول دلته نفاق ما بین تراغی بدبختی راغله پښتون تاجک تو تاجک هزاره سو هزاره کوزبک سو کوزبک ترکمن سو ترکمن ایماک سو دا ټول خبرې ته دغه حتی هیڅ کله نه وی یاد سوي تذکره اخیستلو ته دوه زره باندې جوړې سولې دنیا کې نړۍ کې هغه تغیرات راځي ولی موږ هغه ورقه باندې دا به تر څو خلکو ګرځوله ولی متاسفه یم په دغه دغه د بې ثباتۍ چې اصلا راغلی دل هم دغه جنگ سالارانو راغله همدغه حکومت دغه دوه دورو کې هم د کرزي دوره کې هم د غنی دوره کې دغه په جز د جنگ سالار نه په جز دغه توفنګدار نه چې دوی هم صاحب د سرمایه سو هم صاحب د بلډنګو سو هم صاحب د غصب د ځمکو سو او دوی غواړي چې په هر شکل باندې د دنیا ویني کتو هم سي دوی به د حفظ او د ساتنې په خاطر باید دا عمل وکړي اما متاسفانه ولی دا وایم چې دوی د وړاندې وروسته فکر وکړي چې دلته بیا په اجرو باندې څوک حکومت نشي کولی او دا دوی مړي باندې هم که مړي کېږي پې باندې هم هغه بل منزل به بیا تېنه پاتې هغه راځي به تېنه پاتې اخوا ته مې وړاندیز مې همدغه ده د خپله د طالبانو مشرانو ته هم چې دا هغه کلونه نه دي چې تاسې دلته مرامت سورې راغللی یو ولایت د بل ولایت ته تاسې تخلیه کوو او خپله خلکو بدرقه کولی ولی اوس هغه وخت نه ده په لحاظ د خدای اوس دغه خلک ژوند غواړي دغه خلک نن نه هغه وخت یو پوهنتون د کابل و یو پوهنتون هرات و جلال آباد و مزار کې و اوس تنه واو یا پوهنتون په یو ولایت د کابل کې پراته دي ټول باسواده دي ټول تکلیفونه وویستل ټول درسونه ویلي دي ټول سترګې خلاصې شوي دي هغه وخت یوه رادیو د افغانستان او یو ملي تلویزیون و اوس دوه دېرش تلویزیون دي 250 اویا رادیو دي په افغانستان کې اوس هر سړی عامه آګاهۍ نه برخورداره ده هر سړی د خپل تاریخ نه برخورداره ده ولوستلی ده خبر ده پې باندې او د خپل ژوند په ماهیت باندې دا خلک پوه شوي دي نه کوي جنګ نه کوي اما که جنګ پې باندې تعمیل شي زه فکر کوم چې هر سړی به ووایي چې ورور د خپل د ژوند لپاره او د خپل بقا لپاره به جنګ وکړم
مننه امان صاحب ښاغلی عارض د امان صاحب خبرو ته په پام سره مخکې تاسو وویل چې ډېر د اندېښنې وړ ځای نه دی خو بیا هم کله چې د استانبول د غونډې لپاره طرحې توحید کېدلې تر دېرشو زیاتې طرحې استول شوې وې ملي مصالحې عالي شورا ته دغه شان وروستیو مظاهرو ته په کابل کې د یو شمېر نورو ګوندونو ګواښونو ته غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونو ته چې په وروستیو کې به د ټولنیزو رسنیو هم تاسو خبر شوي وی او رسنیو هم دې ټولو ته پام سره بیا هم تاسو فکر کوئ چې د اندېښنې وړ ځای نه ده او کومه کورنۍ جګړه او ستونزه به رامنځته نه شي
جمع کې خو دغه په کار ده چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړل دغه کسان ته چې تاسو یا غیر مسؤول وسلوالو ته اشاره وکړه یا نور دا ټول د هغو کسانو لخوا څخه تنظیمیږي چې په دولت کې یا په نظام کې شتون لري دوی د ښه حکومتولي اراده په دا شل کاله کې نه درلودله زه به یو تریخ حقیقت بل ترمان صاحب یو ګوته ورته ونیسم که څه هم خوند نه راکوي چې ووایم د افغانستان په تاریخ کې تاسو وګوري پوج او امنیتي قواو د هیواد دفاع نه ده کړې بلکې په هر موقع کې چې د هیواد استقلال تهدید شوی دی ولسونو دفاع کړې ده که تاسو د افغان انګلیس جګړې ته وګوري که تاسو د افغان روسیې شوروي جګړې ته وګوري او که یا وروسته تر هغه زه فکر نه کوم چې د ولس په وړاندې باندې چې منفي اراده یا د پوج یا د امنیتي ځواکونو یا حتی د دولت د ډیرو کارمندانو موجود وي په مجموع کې سوله ټوله غواړي خو د هغه منځته راوړل شخ نهشته ستونزې لري دلته تاسو وینئ چې په دا شل کاله باندې چې امریکایان هم دلته موجود وه تریلیونونه ډالر هم مصرف شو ولې افغانستان جوړ نه شو ولې سوله و امنیت رانغلل خو دلته امریکا پر هغه کسانو باندې د پن په توافقاتو کې اتکا وکړل چې هغه په خپله د غربي منابعو ناقضین د حقوق بشر بللي وه جنګ سالاران یې بللي وه او چپاولګران یې شمېرلي وه هغه یې پر ولس باندې مسلط کړله د هغو په شتون کې که اوس هم امریکا هر څومره نور موجود دي د د دغو خلکو پښتون کې د دغو ساختارونو جوړښتونو په وجود کې افغانستان د پرمختګ لوري قطعا په خوب کې هم نشي لیدلای. بل اخره یو خوځښت پکار دی چې د هیواد په وضعیت کې تغیر راشي، په اقتصاد کې، په امنیت کې، په ټولنیزو مناسباتو کې. د افغانستان د حیثیت د یاد کولو دپاره باید تغیر راشي. د هغه لپاره د اوسنۍ د دوحې توافقات او د امریکا وروستنۍ کړنې د تقدیر وړ دي. طالبان باید هڅه ونه کړي چې دا موضوع د مشکل سره مواجه شي، تر څو آینده کې امریکا او د هغه متحدین د طالبانو سره هم ښه مناسبات ولري او د دې ولس کړاوونه پای ته ورسیږي.
ښاغلی امان، اوس خو امریکا پریکړه کړې دغه ټول ستونزې خو تاسو هم یاد کړې، عارف صاحب هم بیزنی بریاو ته اشاره وکړه. اوس خو امریکا پریکړه کړې چې لمینه به پیل کوي او د سپتمبر 13 به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. اوس څه کول پکار دي د دې لپاره چې راتلونکي کې دغه د عوامو دغه اندېښنې هم ختم شي او افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ جګړو په ډګر بدل نشي؟
زه به یو شی د امریکا په هکله باندې درته یادوري وکړم، پښتنې ته به هم ځواب درکړم. خپل د امریکا کومه لاسته راوړنه د منطقې نه چې د خپله خاورې مهنت چې هلته بهر د عربو پسرلی پې باندې نوم کېښود، هلته یې څه لاسته راوړنه درلودله دنیا ته معلومه ده. په روسیې سره چې شروع وکړله، په سوریه کې بانه ونیو ته ونیو، هلته یې څه لاسته راوړنه ورکړه. اقتصادي مسله د چین چې مخکې کړې وه، هلته امریکا څه لاسته راوړنه راوړه ځانته. مسله د ګاز د اروپا او د روسانو چې وچې دینه په باندې ولګو څه لاسته راوړنه وده نو دله په اروپا کې، په افغانستان کې کوم لاسته راوړنه راوړې ده، په جز دې چې په عراق کې کوم لاسته راوړنه راوړې ولې دوباره ورته مراجعه وکړه. متاسفه ما هغه ستراتیژیګان خپل امریکا یو شی چې خپل پالیسی کې لدی دوی خپل شکست هیڅ کله نه ده منلی او نه مني. هر کله چې دوی په یو قسم د اقصاو باندې شکست خوړلې ده، عاجل لکه هغه دوه ټیمه دی والیبال چې سرویس تبدیلوي یو بل ته، جمهوری خواهان دیموکرات، دیموکرات جمهوری خواهان ته. په ټول د تاریخ کې دغه شی بل یو 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 مدني ټولنه ته انتقال شوی نه ده. حتی خپل هم په افغانستان کې د بیا رغونې و په جز هغه کسان چې دوی سره جنټانی و هغه پیسې دار کړل، هغه کسان چې 15 کاله مخکې د دوی په واسطه پاکستان ته لاړه هغه پیسې داران شول، هغه کسان چې دوی سره ارتباط درلود هغه پیسې دار کړل. مواد مخدر په جهان کې موږ اول درجه کامیاب شول او اول درجه کامیابی موږ نصیب شول، قاچاق قطن بند نشو. مواد مخدر دغه مفتلا کېدل د افغانستان 5 میلیون وګړي د ماته چاپی ځندل نه امانن، یو چرسی په یو کلی کې په ټول کلی کې به بدنامو امانن 15 میلیونه پودریان دوی لري. کاتن مسلمان قوت وړو سکتور د امنیتی ته کاتن همکاري وسره لانه د کړي کې چې وتنی دا وړي څلور هلیکوپټر باندې دوی تر اخره پورې وغلول.
امان سب ک پختنه ته وره شو بخې وخت کم پاتې دی.
په کار کو د افغانستان حکومت او چودی ته په تلاش کړو، په معذرت باندې اوس پیشنهاد مې دا د وړاندیز مې دا د افغانستان حکومت لابیګری د امریکا حکومت ته باید وکړي چې د دوی دغه شپږ میاشتې نه وشه نرلاندې دوی د نظر لاندې دغه د ترکیې مجلس در دایر شي او دغه په توافق باندې ورسیږي. هر هغه شی دوی درمګړي شي افغان د افغانستان حکومت او د مجاهدینو مابین کې امریکا د میانجیګری ورته کوي، یو بل د تیر شي ترغو د دوی روغ جوړه وشي او هغه حکومت چې دوی غواړي یا مشارکت غواړي یا انتخابات غواړي، دا د امریکا د نظر ترغو تر 13 د سپتمبر د آینده پورې د نظر د دوی موجودیت کې دغه شهر شي، دا به یو لوی لاسته راوړنه وي د امریکا.
ډیر مننه امان صاحب. آر ایس ایف ساسی نظر سره
زه فکر کوم چې بل اخره هغه وخت را رسیدلې دي چې د افغانستان جګړه و پای ته باید ورسیږي. که شرق او که غرب او خپل ازمایښونه په افغانستان باندې وکړه، د بریا بوی تر پزې نشو. په لحاظ اوس داسې وخت را رسیدلې دي چې نه تنها امریکا بلکه همسایه هیوادونه هم او حتی د سیمې ستر هیوادونه هم په دې قانې سوي دي چې افغانستان باید پرېښول سي چې خپل سرنوشت په خپله تعین کړي او بهرني ځواکونه باید ترېنه ووځي. دا یو نیک اقدام دی، موږ ورته هیله من یو او په هر صورت باندې د پیروزي یا د کامیابۍ انتظار یې باسو.
د افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هم پکار دی کنه؟
پیاوړي کول خو ترمان صاحب قربان دي سم دا د ځواکونو قصه خو بیخي پیچلې ده. زه فکر کوم چې در جګړیز شعارو او در جګړیز ترتیباتو د تجهیز په نامه د تمویل په نامه تر دغو باید فعلن چیر سو. یو واري افغانستان یو متحد افغانستان سي ولسونه یو آرام نفس وکاږي، دغه د سولې بهیر پای ته ورسیږي یا سر ته ورسیږي، وروسته تر هغه بیا موږ کولای سو چې مجموعا افغان ولس د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا دپاره کوم کارونه پورته کړي، د کوم هیوادو څخه د مرستې غوښتنه وکړي او کوم کارونه په خپله وکړي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د 25 دقیقې اونیز بس وخت هم دومره و. امان صاحب او وارث صاحب له دواړو مننه کوم.
مننه.